مرستی کم چې راځي دا باید ملکانو ته، ولسوال ته او د ولسوالۍ کومندان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوي پکې کوي او کم دا ملي پیوستون چې وو په هغه کې هم پخوا ټول غلاوي کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکار نو دغه کار کوم کارونه چې دي دي کې، اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرانې پخې تقریبا که تاسو باور نه کوئ راشي، زه به د ټول کلیوالا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمیټ په یوه چرۍ کې په هر هره کوڅه کې یخي ډېر ډېر ګونې سمیټ غلا کړل. باید دا شکار ته وایي چې دا چرۍ 50 کاله میاد درلودلې، او دا چرۍ اوس 10 کاله میاد نه لري. سمیټ ورته هم کړي دي او سمیټ هغه داسې کړي دي خلک غولوي. کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و خو ملي پیوستون پروګرام او اوس دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام په هغه باندې هغه پروګرام باندې واڅاړه ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په تر رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې موږ تلاس راکی. زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شوې وي، ولې اوس د ولسي تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغې نه زده کړې کړي دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوه ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دو په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هره دوشنبه موږ د ولس سره مکمل ورځ تېرو، ټول مسؤولین ناست وي او که خان ده که ګدا ده راتللی شي خپلې ستونزې شریکولی شي. زه د دې ورونو خدمت کوم. مننه.
بله مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په باره کې د ستونزه لري، د دې مشکل به واورو.
السلام علیکم. آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دغه کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري، دا اوس دندې او وظیفې کوي، بېسواده کسان دي لري کې پر ځای دي ټوله د ماسټري او لیسانس او دولسم پارکینګ بېخي زیات په کندهار کې بېکاره ناست دي. ټوله په واسطه او کوم فرستي د وجې دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی، یو سوره پورې واک په لاس کې اخیستی دي. ټوله شوبې د دې په لاس کې دي. هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وزي پاور کوي او نه وزي ګماري. ولایت دی د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولی دي او نور یې هر ادارې چې دي ریاستونه دي، که په مستفیات دي، که پوهنې ریاست دي، که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپله املا ولات زده شادتانیه په پیسو جوړي. نو زما د لوړ پوری چارواکو څخه هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان دې خبرې کړي او پر ځای یې تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولې صاحب، د دې شکایت مواردې مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاري په خاطر باندې چې ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تروسه څنګه چې لازم ده کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم چې دوی یو زره حق به انشاءالله نه بې ځای کېږي. ټول ته ویلي د غاړه مې په خلاصه کړې چې واسطې م کوي، هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی د هغه په کار کې ستونزې پېښېږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دته کار سپارل کېږي، کار اهلي کار ته سپارو. دا د موږ ژمنه ده. ولې ترې شک نشته پخوانۍ ستونزې شته دي، تر هغه وخت چې موږ ادارې پاکېږي دا یو وخت غواړي، ځان ته اداري پروسیجر او اصول لري. خو زه دوه سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دوه امتحان او یا اسناد ورکړل هلته د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام کې اخیستل کېږي، چې په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساویا سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکیو ته کامیاب شي. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو ویني په افغانستان کې نورمال همدا ده چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي. موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده یا غیر د پاره ځوانان وګمارل شي، د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونو خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي؟ فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبوره کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دی کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده. او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کال کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاړه مسؤلین لدندو لري او په ځای باندې نوی باید دا خلکو ټاکل شي. ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغ وو، متاسفانه په هغه اندازه موږ دوه لپاره د کار زمینه نه ده پیدا کړې. او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده، موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په انجیو کې. نو که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د قانون استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیال دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده. بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړی ده د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوي ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورس ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورزي، او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مرزي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي. نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسی او غمی وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا هم دا ستونزه سته؟
او زه فکر کوم د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی. او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو هماغه ده چې په ځینې ځایو کې ریش تاریخ تېره دوا نه کار واخیستل شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته ده موږ رسیدګي نشو کولای په هغې ځای کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړي. دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې زه د دو ستونزې نه رادومه، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته ده، وه دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه رواردېږي. چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده، او روزانه ښار ته ځو، دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخ تیرې وي او یا بې کیفیته وي، هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګول ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي، هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانې لري، دو هلته مریض ته قصدي، مثلا د یو مریض تکلیف ده که مثال ورکړو د ګردې تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وایي تاسو ته وایي یوه میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لاره ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا دې عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي، او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته چي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لاره د حل پیدا کړو، او انشاءالله د ولسونو لپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي ښاغلی حیات الله حیات، چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې ور وښودلې. ډېره مننه کوم کور ودان.
تاسو هم نړۍ مننه. خدای مو مل.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په ګرځوي سره واورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان نه افغانستان ته راوړېږي، د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي، بیا دا نمبر پکېږي، او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو موږ ملک راشي، د دې مخنیوي دی وشي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ګزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ولسوالۍ ته په دا ولس کاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ د ډالر امنیت روزګان ته ولایت پورې، نه د کونډې ته ولایت پورې، چې دوه ساعته لاره ده هغه په موږ باندې اتلس ساعته سیه ده. زموږ نه پس د واورو لاندې مړ دي، خو زموږ ناره چا نه ده اورېدلی. زه رئیس جمهور سره ډېر خواهش کوم چې زما ناره ور ته ورسېږي، او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پله او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د شنبې په ورځ باندې چې کوم دی، موږ د پاکستان کونسلګری دی چې ځو، موږ سره مریضان دي، موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته، څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي، او دغه پیسې ورکول کېږي او پاسپورټ ور ادا کېږي، او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړ یو، او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي. دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري، دریام دا پیسې اخیستل کیږي او دولت ورته اسم نه وایي. موږ راشو دوه شپې او درې شپې هلته پراته یو په سړکونو باندې، بې عزتي، بې حته بې عزتي د زنانو، بې عزتي پکې کیږي. موږ ډېر مجبوره یو کنه، چې مجبوره نه وي، دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره.
مننه کوم دوستای چې پیغام مو موږ ته راستولی وو، او موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کړو، او غواړم یادونه وکړم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي، او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو. نو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا غواړم چې زما همکار تای روشن څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واوري.